تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي. دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و، پوهنتون مې دا اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و، یا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسیا خوا دي، خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړ چې هغه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په ډېر سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر د غیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده، سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره، دې اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دغه پروژې سي د خود کفایی لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه و چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، دغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلی چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرورتدي، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی یو دفتر ده چې تقریبا د 20 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ماش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې صرف ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناري نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې صرف ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي. دغه کسان سره باید مرسته وشي چې هغه کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وشي، کومک وشي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره ډېر ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، چې تحولات راغله، بل له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کوله چې ایا موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو له به زړل، څه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم ده، هر یوه یې په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه آغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ولوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون یې ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلی، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندان یې وویلی، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاصو، د بل لورکۍ بس جمهوریت کښې دولسم نه خلاصو، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب یې څه وو، ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغې نه پوهنتونونه متوقف شو، نو بیا پاتې شو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کښې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه د سزده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کښې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي، محرومې دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کښې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جمع در ته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله برس مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم، ورته سره څه خو
نن خپل خواخه ته دې پرېښې دي چې هر څوک هر څه وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشئ کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نه شو کوی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، د دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کښې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کښې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته دغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه. موږ دا په نظر کې نیولی چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ ده ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي. موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې هم توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي څه وایي، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلي چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مدري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هم هغه مرسته ورسره کړې.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی سره د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحبې موږ هغه کوم پورې یو پروژه مو د سلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې که نه، اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو رامېتر جوړې کړی. مثلا د دوه میګو نه یار یوه لس میګې، دولس میلې میګې، اته میګې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستي، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معاملته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه زه تللی یم. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه و، ښځه و، خاوند و، په کور کې دی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله که نه. څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دغه ایتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتي برابري پخوانی وخت ته په پام او د اوسني وخت ته په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د مخ کې خو به موږ ترینګونه ورکول نارینه بم کې نه ولا دوه وروره دا دي تا حق د مثلا یو خزه سرازی مثلا ته وړو تراوړي د سر په سر واچي دی په سر غرو ته جګی نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوانه ده ته مثلا دا د لرګوی پیټ په سر ګدی دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخ کې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږیدو ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ نوري صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره څه ورکړم ته فکر ده کنه ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې منې
همدا خبره م کوم هغه د لومړني انتخابات چې د کډیج د ولسمشري انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نارینه نوري صاحب کار کول کنه برا د سیناریو نو اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړئ چې د خزي وسې د لری پرتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی شو ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو خاطره ده سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زی او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاس نیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي
موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوسه غواړي چې اروپایي حق او کړو نه موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایم ایل ما او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه چې دی بي وزلو خزو د کندو او روندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې پرې خبرونه کې مور سره برخه واخسته تاسو
نه هم مننه
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وکور کی هر څه ولګه تیرې کی تند تیرې کی هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کواهل خو ټکو خو خزان مریدي نه جنگ کی او که چې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده چې بعد خزه واخه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رولری خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي قدرمن اوردونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي حقوقو څخه بي برخي وي لدی سره سره دی او شمیر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې موږ ضرورت ده او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کبی د نارینه ول لپاره یا خنونه غنډي کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي غندل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي لغرونه لرګي راوري په کور کې پترانه ډوډۍ په خوي هم د سی واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي سنۍ چې دغه لکلي او خزي موږ ته تیاروي خو له بعد مرغ غوي نس کولای چې موږ په د کارګا کې دننه کار وکړي په خاطر چې غوي ته لکوره وتل یعنی غوي ته شرم ښکاری عیب ښکاری او ځکه چې دا دوی ته د فکر ورکول سوی دی یعنی خزه لکوره تر ګوره په کلی کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي ځکه هغه کوم نارینه یې کوړته وکي یا ځکه چې دوی خپل پیسې پلاس کنه لري او کومه خزه یا انجلی سی هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه په ډیر سختۍ تر سره کوي نو هغه په ډیر ارزانه به خرڅوي هغه خپل هم نسکول سی هغه خرڅ کنه هغه خپل ورور یا پلار ته یا خپل خوان ته وایي یا دره ته خرڅ ک په تیرام د جنوبي ولایتونو چې دی خوست پکتیا غزنی ګردیز دغه ولایتو کې د خزه ځوان لډیر بدمرغی سره مخ دی
د کابل اوسیدونکو خاټول چور ډاکټر دا وایي کلیوالي خزه دومره د کور د سړیو څخه ویریږي حتی ډاکټر تخپل سی ستونزه هم نشي ویلی
که پر غته ایلی از ورته وګوري نو دوی تر اخره هده پورې سي څو لپو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره بیای که ډاکټر ته هم بوز نی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم نه اته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلی راتګ سره چې لدری کلونو څخه زیات مود کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کښې دي، د باندې نه شي وتلی، ډګۍ ته اوبو په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثال خس ټولول ته تللې، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټولو لیدلی ده، ازاده ژوند د پخوانه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کېنو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د لایې نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي، اسم خرابي وي، مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر ته وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان د تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمی فیصده دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي ته ما ولیدل، د دوی د حالت ته ما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې، وایي بس د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې مرضه یمه، اوڅوک مې د پوښتنه نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ولې خپله مې سرسره یمه. د خامن مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدې چې نه دي، ضرورت خو لري، فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کښې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځې او لورګانې بچي ټول په خارج کښې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کښې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټولې ښځې همدغسې دي. غږ به د نه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نن ماشوم کېږي، سبا تنور ته ناست دی، بل سبا مثال اوبو ته جامو جارو ته ناست دی، د کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به دوی څه، د کور نه باندې نه شي وتلی، نو باندې به دوی څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل، خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده، فلانکی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کښې خبر چې شي، په سلهو خلک هغه نشروي، مثال جلۍ والا کښې او خوښوي، په وجه چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه یې ده. نو زمونږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زمونږ پیغمبر هغې په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې را شي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترېنه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړ. بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې را شي، څوک قصې کښې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړې دي، نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، بیا ټول خلک ووده، خو والله باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، دا والله جومات ته را ووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلی، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته را ووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به یې نه وي، خبرې به یې ډېرې وي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي، چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي، او د داسې اشخاصو په وړاندې، د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي، چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي، چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چېرې راشو نورو ناروغی ته لکه ذهنی روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي، او همدارنګه په هغې پسې یوه بله چې د هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت سره څومره هوا خراب شوی دی، څومره هوا یعنی آلوده شوی دی، بې حد زیات خلک مریض کېږي، چې هر څه کلاس معلو کې هم مریض شو، د دې خلک ته وګوري حیران پاتې کېږي. یعنی په کلیو کې ژوند کول ډیر سخت دی، لحاظ دغه چې ژوند د ښي هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه مینځل شي، ضد عفونی نه شي، غاښونه چې ونه مینځل شي، تبند خوله بوی کوي، یو څوک ستاستا څنګ کې ناستي هغه درنه زیات کېږي، ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضېږي. هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړ ده، خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان یې راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. عامه پوهاوی چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلوخوا پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. هملته چې تشناب ته ځي، هملته بیا دو دورې هم پخوي او اشپزي هم کوي او رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښځې ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد موسي که نه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لرې، لري چې وبو ډيري منظم سي یو پکاله لري چې وبو د پکې وساتل شي هغه کو خلاص بوشکو یا سل تر باندې وبو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو وبو مشکلات لري کو وبو ډيري کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کومیاش تو کلونو ګوري یو څه نمینځل کیږي یو فرش او سي نمینځل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سي ډول نمینځل کیږي یو کاشي که خلاص واچو به تا غوا غونده سي د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کلی او کاش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني سي ده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همدسته وبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډیر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد که د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د خي هر څه کول شي چې اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای
bale کراسو قضایی برخه تا کلیوالی خځه و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبر نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راول کیږي ډېر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تا جرګه نشي کولای بس په ځان تیرې هغه وه لغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیرې خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات لواجی هغه خزه چې مثلا پوینګي لکس تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي وندولري که څه مشکلات ورته راشي هغه کول شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نور کول کی خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې دا خبر نشته فرشته جان چې غولار شي قضا ته لار شي یم جرګو کې یم خو یو څه ورځ زی خپل پلار کرے کینېږي بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دا څه مشکلات دي نو څه قضا ته تا گو چې لاړم شي ورته وند نور کول کیږي څه چې هغه غواړي هغه ورته نور کول کیږي
bale په داسې وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د خزو غاک داوري په کلیوالو سیمو کې هم دی دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی د سیزون لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي د سی وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي خځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي دا ازادي په چوکاټ کې خدا حق ورته ورکړ شوی دی چې باید خپل حق وغوښتونکي اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع او کیزه که یو خزه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغوړي هغه خپل حق نه دفاع وکي نور څوک نشي کولای چې خپل خزه باندې ظلم وکي یا زور زیاتی وکي یا خزه مشکل سره مخ کی ځکه هغه پویږي چې یو خزه غږ پورته کې نور ټول خزه غږ دی خو افغانستان کې د سیاست نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کې چې هغه د حق غوښتونکي وسی او په محل کې فرشته جان خو هیڅ امکان نه لري اول مونږ اول ځ خپل حق نشم غوښته وقاله زکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوسګار ناست یم دوی مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس په خې وای ام عمر ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسېږي ځکه یو غږ کې دوه درېم غږ کې دی ځای په ځای کې یته څوک مړې ده هم نشي پیدا کولای په میاشتو او دغه حالت ډیر سخت ده په دې شرایط کې چې خزه په تګ کې او د سیو کار غوښتن کې اوسې ځکه زه خپل یو دوه ځل چې جنجال مې کړ ته ماته موبایل کې اخترونه ورکول کېدو ترنن ساته پوری چې انما پرون امدا تصمیم نیول او خپل د سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډیر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کول او د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی پلار جان مې الله دې وبخي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشر یم ورونه مې وړې دي ټول هغه ته باید زه ډوډۍ ورکم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکم خو دلته د شرایط دی چې ته وظیفه نشې کولای هغه غوښتن کې چې زه هغه غوړې بیا تهدید کیږي نو دغه حالت دی خو دې حالت کې زه تاسو خپل چې یعنی زه پوهیږم چې زه باید کوم کار وکم کوم لار به ته نسم زه خاموش یم نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو با وسنی نظام ته ویل څه وی چې پریګ دي کغه کلیوالي خځې دي که په خورو کې وسیږي چې خپل حق حقوق ته ورسیږي
خدا غوښتنه ده چې حداقل ورته د کار زمينه برابر کی ځکه کدی یو کلیوال مثلا خزه میړه کار وکي او شي کولای خپل کور ته نه نفاقه راوړي، هیڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخیږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په هیڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کیږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پان یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پانچ ماده وي چې شل دانی صادر په سر واچ ولاړ شه کینه درس وایي زما قبوله ده، په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې یو څه حل کېدو.